سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز زفري رسيال د شفیق یار د تخنیکی چار او بسم بلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیلا مجاهد د روسي څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې ده. خغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څوزلی منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات دا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي دي او ضبط کړي دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یوه بارولون کې لري کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. آژانس د جزئیاتو له ورکولو پرته زیاتوي چې قاچاقبرانو غوښتل د آثار ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیان د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو ځلی څوزلی په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې سږ کال په نمرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې 23,000 ماشومان ته په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه یې کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیری جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ځان شمیر 3,000,000 او 2,000,000 ته رسیږي او د هغوی اکثریت تر 500 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې په روسیې د توغندیو او ایراني ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل شوې ده، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الارم وغږول شو. د دنیپروپتروفسکو سیمې والي سرهی لیسیک پر خپل د ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریریوي ښار ویشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولي دي. لیسیک ویلي دی چې دې حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو ولسو ایرانی ډرونونو له ډلې شپاړسي ویشتل شوي دي. او د نګورو قرباغ زرګونه اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالې سیمې په مرکز سپتنا کریت کې د آذربایجان له لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنۍ لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سه‌شنبه په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشۍ پوستې وروسته له هغې بندې کړې چې د سره صلیب په موټر کې له ارمنستان څخه د بېلابېلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. دې ادارې ویلي دي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لار بندوي. دې اقدام د ارمنستان په خوره کې د ساری نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. د دې سره به ورشو کونړ ته، چې په کونړ کې په دې وروستیو کې کارګر ماشومان د هر وخت پرتله ډېر شوي دي. بل پلو بیا د هیواد په سویل کندهار کې د بیلابیلو لاملونو له امله د انارو حاصلات له پخوا کم شوي.
اوبه وبی نه کم کو ډو امبال نه څه خالي دي، خالي اړول دي نه پاړول خو نه دوه انار نه کیږي.
د به هم وری چې فریډم نو سازمان په نوم د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د زده کړو فعاله او د قلم لاري مسؤل متي الله ویسا او نور مدني فعالان له بند خوشی کړي. چې ولې تر اوسه د مدني فعالان په من کې پاتې دي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د نړۍ مسایل هم درته لرو او د به هم وری چې ګوګل داسې کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجوده سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. د شوې د کمپیوټرونه څنګه دي او څه ډول کار کوي په دې به هم درته راپور ولرو. متیا وفاره
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه د پیل راپورته بار شو د پاکستان د برنیو چا وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د استعمالي دوه برخه کې باید افغان طالبان پر خپل ژمنو ودرېږي. د پاکستان د برنیو چا وزارت ویان د منتظه زهرا بلوچ تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې افغان طالبانو له دوی سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ترهګریز فعالیت په موخه نه استعمالوي. د په داسې حال کې د چې څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دوراني د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل سرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مئی میاشتې ناسته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه. وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې وکړه. لاغې و پختل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن نه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
فریډم نو سازمان د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلم لارې مسؤل متي الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگټن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متي الله ویسا د دغه نهاد پیدا په نه حق د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل به در افور کې
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسؤل متي الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگټن کې موقعیت لري وای متي الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړې به برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظي ازادي راډیو ته وویل
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شباب. متی الله ویسا د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. حسیب احراری، شاعر، انزورګر او عکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د حسیب احراری میرمن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته.
متاسفانه که از راهای شته لبنه مرغا چې اوسېږي دوی هیڅ هم نشته. تیر اونۍ د شنبه په ورځ تللې وم، د هغه ځای په ریاست کې سهار چې تللې وم دوه نیمې کدرې بجې وې چې زه کور ته راغلم. په ډېر بد حالت عذر مې وکړ د لیدلو لپاره. ما ورته ویل ملاقات نه ورسره کوم، یوازې د لرې یې راته وښیې چې زه یې صحیح حالت وګورم او زړه مې ټول شي. لبنه مرغا چې دا کار یې ونه کړ. پرون مې ورور یو نظر لیدلی، ډېر وېرېدلی حالت یې درلود، نو حالت یې ښه نه و.
میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور یې محمد عثمان چې د کابل په هوایي ډګر کې د یوه خصوصي شرکت کارکوونکی و، په دې وروستیو کې د ملي مقامات د جبهې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوی دی. او په هغه ځای کې چې حسیب احراری زنداني دی، هلته ورور هم زنداني دی. د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړه یې د ګردو ناروغي لري او په دې وروستیو کې د ګردو عملیات هم شوی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه د خپل خاوند او ورور د خلاصون غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست میاشت راهیسي او د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه ښځې او نارینه مدني فعالان، خبریالان زنداني کړي دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انزورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمان پختن زواب نکره.
ده ورځ ده تازه پیخوا و خبری را پرنو لپاره ده آزادی رادیو ویب پانه azadiradio.com تواشید او یا هم پر فیسبوک او تویتر ده آزادی رادیو پانه ده تازه خبرنو لپاره تعقیب کرید. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده او پر تویتر که مو پر twitter.com/azadiradio مندله شید. ازادي رادیو هر شیبه لطافه.
اوس به یو جالب او د پرمختګ خبر راوخلو چې ګوګل داسې کوانټم کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجودو سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. دا کمپیوټر به د مصنوعي ذهانت پرمختګ لا پسې چټک کړي. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی دا کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولای شي په 2 ثانیو کې کولای شي. د ساينس الرت وب پانی د راپور لمخي د ګوګل نوي کوانټم کمپیوټر په مجموع کې اویا کیوبایټ پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې همزمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په نړۍ کې د هغو وګړو شمیره په وروستیو کلونو کې زیات شوی دی چې د بېوزلۍ تر کچې ټیټ ژوند لري. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د مشر له قوله ویل شوی دی چې دا مسله په تیره د هغو هیوادونو لپاره د ډېری اندېښنې وړ ده چې د وایدو کچې له ځایه ټیټه ده. د دې راپور نور جزیا د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې وایي ل 2020 کال وروسته د کووېډ 19 د وبا او د اقتصادي بحران په نتیجه کې ل بي وزلې د اغیزمنو خلکو د ورځنۍ او اوایدو کچا ل 3.15 ډالر څخه هم راټیټه شوې ده. د دې راپور لمخې په 2020 کال کې په نړۍ کې 115 میلیون وګړي پر هغو خلکو ورزيات شوې دي چې د بي وزلې تر کرخې ټیټ ژوند لري. پراپور کې د یو ان ډی پی د مشر اخیم شتاینر له قوله راغلی چې نو موري وایي چې دولتونو د کووېډ 19 د وبا پر مهال د خوندیتوب ځانګړي پروګرامونه نه وای عملی کړي او د مالی مرستو بستې خلکو ته نه وای ورکړي، نو د ورځنۍ او اوایدو د اندازه خای تر دې لوړ وای. خغلی شتاینر زیاتوي په تیر د هغو هیوادونو لپاره چې اواید لځای ټیټ دي دا مسله ډیره ستونزمنه ده. د په وینا هغه دولتونه چې د روغتونونو د ډاکټرانو او نرسانو تنخواګان نشي ورکولای او د کلیوالو سیمو د روغتیاي مرکزونو لپاره دارو درمل نشي برابرولای د هیواد ټولنیز جوړښت زیانمنوي. خغل شتاینر وای د دې معنی دا چې د هیواد روغتیاي سیستم او د زده کړې او ټولنیز خوندیتوب شبکې نیمګړي دي، ځکه نشي کولای د هغو وګړو لپاره چې عملاً خپل ماشومان نشي مړولای د موقتی مرستې او د رغونې پروګرامونه برابر کړي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر اس پیوبل راپور کې خبرداري ورکړې و چې د نړۍ 25 هیوادونه داسې د پورونو په لومه کې بند پاتې دي چې لمرستې پرته به هیڅ کله هم تر خلاصون ونه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په 2022 کال کې د نړۍ د ټولو پورونو کچا 2 تریلیون ډالر او تلوړه شو چې دا د 2000 کال پرتله 15 ځلې زیاتوالی ښیي. د راپور زیاتوي چې د نړۍ 40 سلنه یا 3.3 میلیارد وګړي په هغو هیوادونو کې اوسېږي چې د پورونو د سود کچه د روغتیا او تعلیم په سکتورونو کې د لګښتونو تر کچه لوړه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې غربت لګړو ماشومان خوندځي او درس پاتې کړي او خپل کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شقه کارونه کوي. هر یوې خوندځي ته د تګ درس ویل او خجون کولو ارمان لري، خو غربت بي وسي او د کورنۍ سرپرستی د غرمانونه د دغه غرمانونو په وړاندې ستر خندونه جوړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن منیر د خوراکي توکو له پلورنځي څخه د وریجو بوجۍ په شا کړی خپلې لاسي کراچۍ ته وړي، څوې د اسمار موټرو تمځای ته ورسوي. ګرمۍ په شلیدلو جامو کې یو تار هم موچ نه دی پریښې. له تنکي وجود څخه یې خولې روانې دي، ستړې ستومانه دي، خو بیا هم خپلې تکسیزي کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره مټې را بډوهلې دي.
او کو د پاره تنا پر پغړ دی کو ساتم کار نه سخت او دا کودار مودار راډ کو ورځ راتیا 500 صدقه کیږي چېن کې واسکور روات کړي چار روانه کړي.
لسکلن رومان به د موټرو د ترمیم په یو کارخونه کې د ورځې پاوې افغاني مزدور دی. ټول جامع په تیلو په سو مبلینو غوړیو د موټرو له پرزو څخه پر پاکې دونکو خیرو تکي توري دي. وای غریبه یو د کور سرپرستی سختو او درنو کارونو کولو تاړ کړي دي.
دا یو 10 روپۍ راکای و تاغه باندې مازی ګر کوړ ته چې اولما اپ وې سما تلس کا سان را پغاړې جو چوک.
دا یوازې منیر او رومان نه دي چې په کوښنی او زانون ورته د کورونو سرپرستی او د درندو کارونو تر سره کول پر غاړه شوی، بلکې د هغوی په څیر سلګو نظر او په میلیونونو کم عمر ماشومان د غربت او د کورنۍ او د مشرانو د مړینی معلولیت او یا د بیروزګاری په وجه کوچنی ملاګانی شاقه کارونو ته تړلې دي. په شاقه کارونو د ټولو بوختو ماشومانو ګډ او یوازینی ارمان خونځي ته تګ، درس ویل او آرام ژوند تیرول دي. خو غریبې بې وسه او د کورونو سرپرستی ترې دا ارمان لوټلې ده. بیا هم منیر او رومان
او مکتب هم پات شو مونږ ویل چې خاص د کړو باو کو هغه ونه شو دا
مکتب هم مکتب او سینه هم مکتب هم رانه غریب نه پات دل یې نه مکتب لذي و زم کړي ما ویل شو ما غریب نه زم مکتب
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای پر شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د کارش میر معلومول لپاره تازه سروې نه د کړي خو درې کال وړاندې چې کومه سروې شوی په هغه کې د شاکه کارو ماشومانو شمیر 200 خودل شوی د یاد ریاست سرپرست رئیس ذبیح الله صابی ازادي رادیو ته وویل
او کوم چې غټ کې مثلا د عمر دا تقاضا ده چې هغه یو حرفه کې مثلا یو زده کړو کې او د زده کړو وروسته بیا مثلا د دغې لارې حداره نفقه خپلو فامیلونو ته خپل ځان دپاره برابر کړي نو موږ د موسساتو سره په دغې باندې همغږې یو موږ د موسساتو سره په دې باندې خبرې کړې دي موږ ناستې کړې دي او انشاءالله راتلونکي کې دغه موږ په حرفو کې د ځان سره نیسو
په کونړ کې په سلګونو ماشومانو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په داسې حال کې د سختو او درنو کارونو ترسره کولو ته مټې رابډ وهلې او تنکۍ ملاګانې تړلې چې جنګونو له ډېرو کورنیو د سر سړي اخستي او یې معلول کړي او وروستني سیاسي بدلون بیا په لسګونو زره کسان بې دندو کړي چې د دغو بې سرپرسته کورنیو او بې دندو کسانو ماشومان هم د شاقه کارونو ترسره کولو ته اړ شوي دي د کار پر وړاندې نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په سویل کې کندهار ته بور شو هر کال په کندهار کې د بیلابیلو لاملونو له امله د انارو حاصلات مخکې تر دې چې حاصل ته ورسیږي د ګلانو د رژیدو له امله ځای کیږي چې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې ترلاسه کړي تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي خو د انارګل دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هلي ورسره تړلي یو برخه حاصل ته رسیدو وړاندې د بیلابیلو لاملونو له خاطر رچیږي نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 1400 درختیا نار لري نوموړی وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیره پاتې کیږي هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي د په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي
د داس خلک ستر چې سره ولادت نه دي هم ورسره د حکومتو بل مشکلاتونه دغه چې دغه د نغواړي د وبونه سبب نه جوړ برابر کوي او خوري نه جوړ برابر کوي چې لغه کم مصارف غني ډیر خلک یې باندې په وبو وینم کم کوډ هم باندې نه څه خالي دي خالي اړول دي نه پاړول خو نو دونه نه نه کیږي انو یو ځنه په بعد نه ملي ګرځي د وبونه ملي ګرځي د کوډ نه ملي ګرځي دا یو نه ملي نه دي چې وسر سوما زات وخت د پوجي نه ملي پوجي سم پر وخت باندې ونسي نو دا خلک سره نادا ته جوړ
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکو سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژیدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایی مواد نه ورکول دي نو موري وایي د انارګل رژیدل تر ډیره یو نباتي مرز نه دي بلکې په خبره چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت وب او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژیږي او حاصلې کم سي
مطلب د انارو رژیدنه مرز نه دی ډیر په لږ وخت کې دا مرز پیدا کیږي نور یوازې نه علت ادا دی چې د غذایی موادو کمبوت له وجې کیږي او د پولینیشن د کمبوت له وجې څخه نو ان پی کی دا ډیر ضروری دی چې باید وری کی د پخاور کی او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپری ور کی نو بیا به ان شاء الله دوی شو نتیجه ځنځوي
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅه پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاري سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول شي د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد ارون شریفی وای بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پر ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامه باندې مجریت لرو چې هلته مسلکي خلک ناسي هلته سفارشتین لپاره چې د سفارش ترکي داغه لپاره هلته موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې هلته یو مستغدي او دا چې دی دا پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني نو ان شاء الله دا مشکل څه ودی پاینده کې د منځ تللی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
افغانی لیکوال همرا قدری په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د سوزن څلایي ټولنې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. هغه له قدری وایي د پانلاین ټولګیو کې افغان نجونو او هلکانو ته د داستان لیکلو او کتاب لوستلو کورسونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره د ټولنې د طالبانو د لومړنۍ دورې واکمنې پر مهال د دې او ځینو نورو ملګرو لخوا جوړه شوې وه چې اوس بیا فعاله کړي. تفصیل په دې راپور کې.
در شرایط که کلا ناامیدی هست، کلا درها بروی ما مسدود هست، حداقل این انجمن یک روزنه امیدی شد به تمام کسایی که در داخل افغانستان هستند.
مستوره مهاجر د طالبان له خوا د خزو پر زده کړو له بندیزونو مخکې د ارواپوهنې د څانګې د ورستی کال محصله وه. دا وایي د زده کړو تر څنګ نور رضاکار ټولنیز فعالیتونه هم درلودل، خو په خبرې اوس د طالبانو حکومت د نجونو زده کړې او ټولنیز فعالیتونه ټول منع کړي دي. مستوره وایي د کور په کونج کې د ناهیلې کېناستلو پر ځای غوره وګڼله چې سوزان طلایي ټولنې سره یو ځای شي.
عضویت در انجمن ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبی بود.
در سوزن طلایی غړی توپ ډیر ډیر ښه تجربه ده. زه وتوانیدم ډیر ښه ارزښتناک مطالب زده کړم. دا چې څه ډول کتابونه باید ولوستل شي چې د داستانو په لیکلو ښه اغېز وکړي، دا چې څنګه له دې اصولو کار واخلم چې په راتلونکو کې ما په یوه بریالی داستان لیکونکي واړوي.
سمیرا عمرزی د دغه ټولنې بل غړی ده. وایي د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځی لیسانس ده او د طالبان له بیا ځلې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معلمۍ تر څنګ په یو شخصي دفتر کې هم کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا لګیدلې بندیزونه لامل شول چې د ماسترۍ له زده کړو پاتې شي.
قبل از اینکه وارد انجمن ادبی سوزن طلایی شوم با نوشتن
مخکې لیدی چې د سوزن طلایی ادبی انجمن ته دننه شم لیکل مې دومره جدي نه نیول. که به کله فرصت برابر کېده لیکل به مې. خو د سوزن طلایی ادبی انجمن د غړیتوب وروسته د لیکلو سره مې لیوالتیا پیدا کړه. دا چې یو لنډ داستان مې په څو معتبرو سایټونو لکه رویزن او کاج مجله کې خپور شو. په ټولیزه توګه د سوزن طلایی انجمن مې په لیکلو باندې ډېر ښه اغېز کړی دی.
تاثیر خیلی خوبه روی نوشته هایم داشته.
د همایرا قادری په خبر سوزن طلایی هغه ټولنه ده چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د ته د ژوند کولو هیله ورکړې وه. هغه قادری وایي دا او یو شمېر نور نجونې په 1990 کال کې په هرات ولایت کې د پوهنتون د یو استاد ناصر راهیاب لخوا په همدې ټولنه کې روزل شوې دي. نوموړي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو یوه میاشت وروسته یو ځلې بیا د سوزن طلایی نوم راژوندی کړ.
که ده طالبانو لبیا وکمانی دیش کردی مستاپان دی فکر پایل کرن چه خیده زلزبوت وانیگم یو هیلا اوسم، خیده زلزبوت وانیگم سراغ اوسم. فقط سه چه یو وقت استاد ناصر راهیاب و تا کلاسونه مشروع کرل اوسم ده کلاسونه تقریبا یو نیم کال تیشو. ده دید کال سپتمبر رئیس ده 2001 کال او اوس 2002 ده یو نیم کال تیر ده. تروس ده 200 نه پدی طول دیو که نوم لیکن کرده.
لیکواله همایرا قادری اوس په اونۍ کې درې ځلې افغان نجونو او هلکانو ته د دې ټولنې له لارې کتاب لوستل او داستان لیکل ور زده کوي. د ازادي راډیو ته وویل له دې آنلاین ټولګیو موخه خپل ټولنیز مسؤلیت ادا کول دي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ځوان نسل ناهیلۍ راکمې کړي. همایرا قادری دا هم وویل چې د سوزن طلایی په هره دوره کې 15 کسان چې هم نجونې او هلکان دي ګډون کوي. همایرا قادری د افغانستان د داستاني ادبیاتو یوه پیژندل شوې څېره ده. نوموړي وایي د خپل لومړنۍ لنډه کیسه با داستان خالی په هرات ولایت کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې په سوزن تلای ټولنه کې تر دوه کلنو زده کړو ورسته ولیکله. اغه قادری وایي هغه مهال دا کیسه د هرات په ادبی انجمن کې په داسې حال کې چې په دې غونډه کې ګډون نه درلود دی و نارینه لیکوال لخوا لوستل شي وخت خو په خبرې پلار غونډه ته ورغلی و.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
دوی مینی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما د ازادي رادیو د مرکو څنګه پروګرام لرو خو د دغه پروګرام تر خبرې دوه وړاندې ورزو لاندې خبرونه ده.